دوی بچی شپې د ساجی رډو د دې سات پروګرام د ژوند رنگونه د سات خبرونه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځانګړی شوی دی. خو په پیل کې خبرونه لرو. احمد شیبری، السلام علیکم. نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینټ کام د امریکا شغ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل. خو د سینټ کام یو چارواکي جګړن جان مور ویلي چې اوس مهال په دې اړه څه نشي ویلی. پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وشل شوی. خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وشل شوی. غفاري المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په یو شمېر تورستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یوه تازه راپور په ارتباط د بشري د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړي. میرمن امیری بیگانه وخته په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راوستلو د هڅو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کړې. د شزو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بشنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې راپور د تیرې مې میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان شزو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایاتو په توګه وڅېړل شي. بریتانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوی شارج دافیر وګماره. د بریتانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن به په روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بریتانیا یو شمېر نورو لویدیځو هیوادو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ دوحې ته انتقال کړي دي. شغل ډیکسن له 2012 تر 2015 کال پورې په کابل کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر او مرستیال سفیر و. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په پلازمېنه انقره کې د چاودېدونکو موادو په فابریکه کې چاودنې 15 کارګر وشلې دي. دا چاودنه نن د ام کی ای توغندیو او چاودېدونکو موادو په فابریکه کې وشوه. د فابریکه له انقرې څخه شاوخوا 40 کیلومتره لرې ده. د انقرې والی واسب ساهین خبریالانو ته وویل چې د ژغورنې هڅو ته اړتیا نشته ځکه چې نه څوک یې ګیر پاتې دي او نه هم څوک ټپي شوي دي چې روغتون ته انتقال شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به راتلونکې اونۍ چین ته ولاړ شي. دا سفر چې پخوا د فبروري په میاشت کې پلان شوی و د دې لپاره وځنډېده چې د امریکا پر فضا د چین یو مشکوک څارونکی بالون ولیدل شو او بیا امریکا وویشت او اعتراض یې وکړ. وروسته تر دې چې په 2013 کال کې بلینکن د مایک پامپیو پر ځای د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو، دا چین ته د لومړی سفر دی. یو شمېر چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې ښاغلی بلینکن به د جون په 13 پکینګ ته ورسی شي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د اوبو په ستونزې خبرې کوو چې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه زموږ اوریدونکو په اړه شکایتونه لري. د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په افغانستان پورې را لنډ نه ده، بلکې دا یو نړیوال ستونزه ده. دا ستونزه تر ډیره له اقلیمي بدلون سره اړه لري او افغانستان د نړۍ یو له درو هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون پر تر نورو ژور اغیز کړی او لای هم کوي. لډیرو کلونو راهیسې افغانان پرلپسې وچکالۍ تجربه کوي. د تیرو کلونو په شان وابریا او ورشتونه نشته. د افغانستان په لوړو غرونو کې چې د سیندونو سرچینې دي، د واورو او کنګلونو زیرمې په ویلې کېدو دي او له دې داسې ښکاري چې په سیندونو کې د بهیدونکو اوبو اندازه به تر دې هم کمه شي. په همدې منځ کې ډیرو افغانانو د کروندو د اوبولو لپاره ژورو څاګانو ته مخه کړې. ډیر خلک په بې درېغه ډول د ژورو څاګانو اوبه مصرفوي ځکه چې واټر پمپونه یې په لمریزه انرژۍ چلیږي او د دوی پرې پیسې نه لګیږي. دا وضعیت د کابل په شمول په ښارونو کې هم دی او له همدې کبله هر کال تر مځکې لاندې اوبو سطحه ټیټیږي. په وروستیو کې مو د افغانستان د جنوب لویدیځو ولایتونو د ځینو ولسوالیو د اوسیدونکو شکایت درلود چې د اوبو د کموالي له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې خپرونه کې به له تاسو درنو اورېدونکو هم واورو چې ستاسو په سیمو کې د اوبو وضعیت څنګه دی او تر څه حده د اوبو په مصرف کې له اسراف کار نه اخلي. زموږ د دې خبرونې میلمه دی ډاکټر فضل اختر. ښاغلی اختر د اوبو متخصص دی او همدارس په جرمني کې د پوهنتون استاد. استاد اختر، تاسو تر کله وایم؟
مننه صاحب، سلام علیکم تاسو ته، تاسو رادیو اوریدونکو سلامونه.
ډاکټر صاحب اختر، لکه څنګه چې ما وویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې ډیره جدي خلکو ته ښکاري، نړیواله ستونزه ده واقعا.
مننه سروان صاحب، د اوبو په اړه تاسو څنګه ته راپور ته اشاره وکړه، چونکې تازه یو راپور خپور شوی چې هغې د هیټ ویو چې ورته وایي یا د ګرمایش هغه چپی چې دا زیاتېږي د تر بټول نړۍ کې، نو هغه د حرارت زیاتوالي د وجې تبخیر زیاتېږي چې هغه باعث چې اکثره وختو کې دغه جهیلونه یا هغه سطحي اوبو ذخیرې چې دي هغه کمی شي او هغه اوبه تبخیر کېږي. نو په یو حساب سره تغییر د اقلیم د وجې دغه حالت منځ راغلی، بل د انسانانو له طرفه د هغې غیر پایداره استفاده او یا هغه استفاده چې هغه د دې پایدارښت سره کومک نه کوي هغه استفاده ده. نو په افغانستان کې هم چونکې همغه د اقلیم تاثیرات دي، اوبه کمې شوي دي، بل انحصار یا د خلکو لپاره یوازنۍ لاره چې د هغه د ځمکې لاندې اوبه راویستل دي او د هغې هم بېدرېغه استعمال چې هغه کوم کنټرول میکانیزم وینه لري په لاس کې، نو هغه هم د اوبو د کمښت باعث شوی دی.
بله، اصلي خبره ممداده چې خلک بدريغه او به مصرفوي په حقیقت کې ضایع کوي او هغه په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې د اقليمي بدلون د هوا د تودیدو لکبل د اوبو سرچینې په کمیدو دي. په دې ورستوي کې یو راپور دا و چې د افغانستان د غرونو کوم کنګلونه چې دي هغه په ویل کېدو دي او اکثر یې هم ویل شي ودي او چې څومره ډیر ویل کې شو هم ربا دي او بو ستونزه زیاتی شي. دا مسله څومره په افغانستان کې جدي ده؟ آیا موږ خبره سم ده چې افغانستان یو له درو هیوادونو څخه دی چې اقليمي تغیرات به ډیر زیانمن کی؟
بله صاحب، افغانستان کې د افغانستان د سندونو وبچي هغه تقریبا د اتیا سلنه برخه نه زیاته اغه د دغه واورو د ویل کېدو ناراضي. نو چې کله درجه حرارت زیات شي دغه واورې موږ د لاس ور کو نه زمونږه اغه ځمکه لاندې بوتي سلفي سره زمونږ د سکنو بوتي دی اغه ځمکه لاندې بونه موږ استفاده کوو. نو اغه ځمکه لاندې بوتي کله تغذیه کیږي نه چالتو او بو کا سړه کیږي نه، نو دا مشکل لاج دي کیږي چې څنګه ما په خپل خبرو کې ویل چې اتیا فیصد نه زیات وب زمونږه د واورو ناراضي او هغه واورې ویل کیږي اغه مستقیل یخچالونه چې د افغانستان په مرکزی جګو نقطو کې دی، په غرونو کې دی او یا مثلا په پامیر په څوکو کې دی، هغه ورځ تر بل دغه ویل کېدل زیاتېږي. نو کچې ته منګه دغه د اوبو زیر می چې هغه واورو په شکل کې دی هغه په دغه سي تیزی سره د لاس ورکو، نو امکان لري چې مشکل لا جدي تر شي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د دغه اوبو د تغذیه یا د دغه اوبو د تنظیم او د مدیریت لپاره کوم داسې منسجم پلان هم نشته، خصوصا په اوسنی دور کې کوم چې واکمن خلک دي هغه د نه پوهېږم تر اوسه پورې داسې کوم منسجم پلان سره مخې ته نه دي راغلي چې آیا د دوی د دغه حالت سره د مخنیوي لپاره دوی کومه تګلارې په مخ کې لري. سمه ده په اقلیم باندې کې د دوی تاثیرات نشته، خو د اقلیم د تاثیراتو د منفي تاثیراتو د کمولو لپاره دوی څه شی په مخ لري؟ اغه طبيعت له ضرورت د دې راځي چې نړیوال سره تعامل دی، مثلا په ساينس او ټکنالوژي باندې تمرکز کول چې هغه باندې دوی باور نه لري. بل د خلکو چې کوم د خلک نه هلي دي نه امید دي او ویل لپاره د فقر او د غربت بخره کمول لپاره او مخه کې زیات وبو استفاده ته چې هغه هم د ځمکه لاندې وبکاسي بربادي او د منځ سوړي. بل زه به خبر ادا چې دغه مشکل څنګه په افغانستان کې دی، هغه په دنیا په جګو په د کوپ وشتم کانفرنس کې په شرم الشیخ مصر کې چې کله وشو هغه کې ارقام ظاهر کړ چې افغانستان په دنیا کې د جګو شل شپګو او شپګو ملکونو کې راځي چې د اقلیم تغیرات نه متاثر کیږي. هغه وخت کې پاکستان هم په دغه لست کې خو پاکستانیان وتوانېدل چې هلته یو څوک تم هغه ولري لیدرشپ ولري رهبریت ولري او هغوی $2 بلیون مرسته واخیستله د نړیوالو دغه تعامل په برخه کې چې دلته استدلال یې هغوی وکړ چې دغه تغییر د اقلیم زمونږ پیدایښت نه دی اصلا خو مونږ متاثرین یو. کاشکې مونږ هم څوک لرلی چې دغه اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکړي په تخنیکي ډول باندې چې دغه دغه کومک ورسره وکړي شي. نو نه مونږ په نړیوالو سطح باندې دغه فوکس لاندې یو اوس تمرکز لاندې یو او نه په ځایي واکداران چې دي هغه په دې برخه کې داسې ښکاري چې بې غوره دي او نه داسې څه شی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي او کومک وي. او ما چې څنګه ویل بله خبره دا ده چې زمونږ بې قانونو یا د اوبو استفاده کوونکي چې دي هغه یا یو طرفه شاید بې خبره دي، دوه طرفه خبرې کې چې د هغوی لپاره اولیتونه شاید نورې چې هغه ژوندي پاتې کېدل یا خپل اولادونو ته د رزق کمای کول دي. نو مشکل جدي تر دی او افغانستان د هغه جګو ملکونو کې دی. بله خبره ته ما مختصرا اشاره وکړه، تازه یو راپور دی چې هغه دغه د ګرمایخ سپی چې په دنیا کې جګو درې ملکونه چې څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل هغه کې یو افغانستان دی چې دغه ګرمې سپی به وایي او اگر مو سپول د والو په صورت کې منبر یو طرف کا فصلونه د لاس ورکو زراعت مو بربادي، بل طرف ته د ځمکې په ساتي او د ځمکې لاندې او به هم هغه موږ د لاس ورکو چې دغه بیا یاد کول د اسانه کار نه دی.
بل سب ډاکټر صاحب فضل اختر ډیره مننه د څو اوریدونکو پیغامونو به سره واورو. مشتاره ورځ دا ډول پیغامونه راځي، خلک دا ډول شکایتونه کوي، دا شکایتونه واوري بیا به بیرته خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ولرونکو ته دغه زما پیغام نشر کی ورونو د ایمن د ولې د خانشن ولسوال څخه ماري کني ولې د خانشن ولسوال کی وروره هیڅ سمرس نور سره کیږي وښ کډین د ام باندې نو به ور تر رسیږي او نو به ور کوي هغه سې سره نه پسې د حکومت ما شي هله ورزو ده باید د ولسوال ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلام نومی کې دی د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسه زه د فراوله د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو ما د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې ښکته سي دي نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې د بندونه راته وتړي او زموږ دا خبر دی تر مسؤلینو پورې ورسه. نو چې دا بندونه وتړسي نو دا د فرار ولایت او دا د فرار ولسوالیانې چې دی بالا بلک ولسوالۍ ده د بکوا ولسوالۍ ده نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي او اوبه به زیاته شي دا بندونه وتړسي. وسلام په احترام.
زه عصمت الله د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مرول ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. مرول ولسوالۍ سړک نه لري، د سلويش کال یې سړک نه دی پښکی جوړ شوی او مدرسې نه لري، کوم مکتب نه لري او یو مریض چې موږ تر ولایت پر رسو دی زر کالر د موټر خراب پانی راځي کښتونو تاریخ مرا باندې بند کړ او موږ د وبو د څکاک سره مخامخ د کلی یو کلی سره موږ د ولسوالۍ ته زود په موټر کې وبره وړو. حکومت موږ ته پام لرنه وکي، موږ سړک نه لرو، مدرسې نه لرو، مکتبونه نه لرو، وبو نه لرو، بسراب مې زیات اشتر ولایت پر زو 2250 کالدار زموږ د یو نفر کرای دی او مریض بیا یې 10000 کالدار موټروان کرای را سوالي. حکومت موږ ته پام لرنه وکي زموږ ولسوالۍ ته دراسي احاتې راوسته موږ ډیر غوښتو ستوند سره مخامخ وسلام.
سلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. زادی رادو او کارکونکو دغه سلامونه وړاندې کوم. ورځ د پراد د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډیر غټه وچکلی راغلې ده. وچکلی دغه د چپ 200 متره برمیت بنیم 100 متره برمی وو وبنکې موږ د وبو سره ډیر په عذاب یو چې موږ سره د بلولو چارواکو ته دی دا ژغ ورسیږي چې موږ ته دغه یو بند راته وتلی چې بندونه غټ بندونه که په وسه نه وي دا یو کوچنی کوچنیان ډمونه راته جوړ کړي بلکې خدای دې دا اوبو ساته یو څه ورسره بلړه شي. زه باران شاګزی د اشکین د کلي څخه خبرې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور وخت مننه نسم پر خدای مسپارم.
السلام علیکم. زه د پراده بلا بولک د سیازنګل څخه خبرې در استون د پیغام سبتوم زاج جانغان میژما دغه د پراده بخشابات بند شدی د څور از ترمخه توده باسونه پرادو کی بیا کیږي چې مثال دغه جوړیږي او مش خوشاله کوو چې جوړ سي د پرا رود پیل حاله وس اټس نو وبسته د زموږ ملکونه چې دی وس دغه سی به تور پات دی او دغه درخت چې مودي باغونه چې مودي په تیلو وبو تیل ام یو لیتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ دی د چا تر واسه تیره ده نو موږ وایو چې دغه بند راته پوخ کې انشاءالله چې وساب سو. السلام علیکم.
شه د دغو اوریدونکو پیغامونه په ازادي رادیو کې ثبت شوي ول، خو مخکې تر دې چې د ډاکټر صاحب فضل اختر نظر پی واورو یو اوریدونکو تیار لرو دوی ته به مرشو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
بله سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو مېلمه ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا اوس چې د خلکو د پیغامونو راوستل موږ هم واورېدل. د جوزجان ولایت د سې ولایت چې تقریبا یو ریګزارم ځکه دا او داسې په دشت زمينه کې پروت دی، نو مخکې دا د جوزجان په ولایت کې چې موږ په یاد راځي په سنو پنځوس کې یا تر شپېته پورې بیا تر اویا پورې ډېرې ښه واورې کېدلې، ښه بارانونه کېدل. دغه خوشحالي داسې نه وي لکه اوس. اوس ستا د جوزجان په ولایت کې د یوه طرفه واوره نشته، د بل طرفه باران نشته، د بل طرفه دا وچکالي پیدرپیه ده. یعنی یو خو هغه وچکالي چې یو کال راشي بیا دوه کاله سم، یا دا درې څلور پنځه کاله کېږي په جوزجان کې وچکالي ده. نو مخکې دا زموږ د اوبو سطح سروان صاحب پر څوارلس متره باندې موږ سانان کښله، ډېرې ښه اوبه یې راکولې. بیا په دېرش متره سو بیا دا کچه د اوبو اوس پېتو مترو ته ورسېدل. اوس موږ بېرېږو که پر دغه رقم باندې خلک اوس هر سړی خپل په هر سړی سروان سره خپل په کور کې یوه یوه کوبه ووي، یو یو څا ووي. مخکې به شفقت و د یوه همسایه کور ته چې به څا وو، ډېرو خلکو به اوبه ځینې وړي. اوس هغه شفقت د بینه تللی دی، هر سړی خپل په کور کې کوبه ووي. نو په دغه اساس باندې د جوزجان د ولایت موږ یو خو وچکالي ده، بل دا زموږ د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده. نو موږ بېرېږو سروان صاحب، اصلا که موږ وایو چې آګاهي نشته، په تېرو شلو کلو کې موږ افغانانو ته ډېرې آګاهي راکول شوې. که تاسې وایئ چې آګاهي نشته، آګاهي هم شته. دغه اوبه موږ بې ځایه مصرفوو. موږ افغانان داسې بې کفایته یو چې نن چې مو یو شی پیدا کړي آینده نه سنجوو. نو پر دغه باندې پر دا وچکالۍ پر کوچیانو هم اثر کړی دی، د دوی پر مالو هم اثر کړی دی، پر موږ باندې چې موږ په ښار په مرکز کې اوسېږو پر موږ باندې هم اثر کړی دی.
بله ډېره مننه قاري صاحب پښتون چې ټلیفون مو کو، نظر مو څرګند کو. اوس په ورشو ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد. استاد تاسې د اوریدونکو نظرونه واوریدل. تاسې مخکې اشاره وکړه چې دغه هیوادونو سره مرسته کیږي چې اقلیمی بدلون اغیز پی کړی دی، د پاکستان مثال مو ورکو، اما تاسو ول چې افغانستان له دې شرایطو استفاده و نه کړه. که فرضاً داسې پیسې هم راشي، کله چې بارانونه نووري، کله چې پرلپسې وچکالۍ، حکومتونه څه کولی شي؟ د موږ د یوه اوریدونکي نظر خو دا و چې بندونه دې وتړل شي، آیا دا یې حل لاره ده؟
بله، هغه ملکونه چې که چېرته دغسې حالت کې چې هغه ملکونه چې هغه متاثرینو کې دي لکه افغانستان، لکه پاکستان، لکه داسې نور، هغوی ته که دا پیسې ورکول کېږي، پاکستان ته که پیسې ورکړل شي، هغه هم د هغوی د سیلابونه لرل مخې ته چې ډېر انساني او اقتصادي ضیا یې لرله، نو هغوی په مد کې هغوی ته پیسې ورکړل شي چې هغه منفي تاثیرات چې نسبي ډول دوی کولی شي په هغه پیسو سره راوګرځي چې هغه خلک متاثره شوي دي. که دا چې دغه ملکونو سره چونکې باران نه کم کېږي مثلا، آیا د دې بدیل کېدلی شي؟ طبیعت بدیل هېڅ وخت کې نه شي کېدلی طبعا. خو کومه خبره دا ده چې هغه تاثیرات، منفي تاثیرات چې دي، هغه کمېدلی شي دغه پیسو سره. هغه هم داسې مفت نه ورکول کېږي. پاکستان حالت بدل وي، سیلابونه او د هغې تبایا نه وي. دغه د اقلیم په بدل کې چې کوم د اقلیم د تغییر په بدل کې چې کوم پیسې متاثرین ملکونو ته ورکول کېږي، هغوی باید په تخنیکي ډول داسې پروپوزلونو په شکل کې نړیوالو ادارو ته ملل متحد ته وړاندې کی ترڅو هغه ساينسي علمي استدلال ولرل شي. نو په هغه صورت کې به هغه پروپوزلونه تمویلي کی او هغه دغه پروژو نه کار اخیستل شي. دلته زمانه نظر دار چې په چونکی افغانستان کې اوس پرې اوسنی دوره کې مخصوصا اکثر هغه تخنیکی ادارات چې دي اغه دغه فلی واکمنو پورې اړه لري، چونکی نو دلته درک دغه مشکل هم ډیر زیات مهم دی. څنګه امکان لري چې اغه څوک چې هیڅ وخت سیلاب په غنه پوېږي په علي بابا نه خبر نه وي، اغه څنګه کولای شي په یو نړیوال فورم کې چلتا دوی غم نه لري، رسمیت هم نه لري، اغه داسې پروپوزلونو لپاره اغه وکي عریضه وکي چې دوی ته تبدیل شي. یو خبره دغه ده. بل خبره دا ده چې دغه بندونه جوړول وو د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه تغذیه کومک کولای سمه تبخیر زیات هم دی، خو د افغانستان لپاره که چېرته یو خطره اوبه هم نو د ځای کېدو مخنیوي کېدلی شي، هغه د افغانستان په ګټه ده. هغه د غټ بندونو په شکل کې دی، هغه د کانالونو یا د قشتېپې په شکل کې دی، یا د بخش آباد دغه په شکل کې، یا د سلما او یا د کمال خان په شکل کې. هر یو قطره هر یو سات کې اوبه د افغانستان عادي خلکو ته ګټه رسولی شي. موږ په افغانستان کې په تاریخي طور کې وګورو هغه کوچیان چې هغوی په دښتو کې اوسیږي، هغوی اکثره چونکې هغې ازدګي ساګانې نه لري، نو د خپلو سکلو د اوبو لپاره هغوی یو ځای دوغل کینی او هلته پلاستیکي پکې خوده یو واورې جمع کوي تر څو هغه ویلې شي او ځان لپاره د حیواناتو لپاره استفاده وکړي. نو په انګلیسي کې هغې لپاره موږ د واټر هارویسټنګ یو هغه اصطلاح کاروو کېدلی شي هر فرد هر کس په خپل کور کې هغه ورختونه چې کېږي هغې ضایاتو مخه ونیسي، هغه په پرېږدي چې ځمکه جلب کړي. یو مشکل چې په تېرو مشکل وایم یا ښه یا بد، خو تېرو کلونو کې دغه تعمیراتي کارونه دومره زیات شوي دي چې کنکریټي سطحه د افغانستان په ټولو ښارونو کنکریټي سطحه ډېره زیاته شوې ده. هغې که یو طرف ته سمه ده دغه منطقې پرمختګ کې شاید کومک کړی، بل نقصان یې دا کړی دی چې د اوبو د لاندې ځمکې لاندې اوبو تغذیه مخه نیولې ده. دغه کوڅو په خېدو په شکل کې او هغه تعمیراتي شیانو سرکونو په شکل کې یاد اسي نور. نو بل دغه هغه څپې چې تیزي څپې د باران او تیزي څپې د سیلابونو په شکل کې چې بیا په نتیجه کې راځي، هغه چونکې اوبو ځمکې په سطح باندې کمې پاتې کېږي، بندونه ورته نشته لري چې اوبه یې ساري شي او وخت وخت سره ځمکه لاندې رګونو د لارې تغذیه کې. نو تیز باران او تیز سیلاب او بیا وګه سایه ملکونو ته دي، چونکه دغه تاثیرات یوازې په مونږ نه دي، په ګاونډي ملکونو کې هم دي. نو خو ګاونډي ملکونو کې چونکه هغوی نسبي نظامونه جوړ دي، هغوی ځان ته داسې کار کوي چې خپل مشکل حلول لپاره کله چې هغوی ته معلومات ده چې دا اوبه د افغانستان نه راځي په سراب کې موقعیت لري، هغوی مثلا د ایران په شکل کې ایرانیانو لاندې څاګانې وستري دي، هغه اوبه په امکې زاهدان او بل او بل ښارونو ته دغه اوبه لیږي. یا مثلا په هغه کې لاندې پاکستان برخه کې هلته هغوی د صنعت لپاره ډېر زیاته استفاده کوي، زراعت لپاره او هغه زراعت بېرته افغانستان ته رالېږل کېږي، په افغانانو خرڅول کېږي. همدغه شان په مرکزي آسیا کې هغې په دنیا فکر کوم ازبکستان د دنیا په جګو شپږو ملکونو کې دی چې د پنبې پیداوار کوي، خو اوبه افغانستان کې هغومره استفاده نه کېږي. نو هغوی څاګانو نه هم راوباسي، سولرې هم ورته لګولي. هغوی لپاره افغانستان
ډاکټر صاحب که دې ته راشو چې داسې معلومیږي چې شاید هم د حکومتونو خصوصا افغانستان په اوسني شرایطو کې په وس پوره نه وي، هغه حکومت چې څوک یې په رسمیت نه پیژني او څوک ورسره هغسې مرسته نه کوي لکه پخوا چې کېدله، نو او دوی هم پخپله بودیجه نه لري، دومره پیسې نه لري. خلکو ته څه پکار ده؟ مثلا داسې به قیاس کو چې یو کلی دی د زابل په شاجوی کې، د دغه کلي اوسیدونکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ د بارانونو موسم دی، په دې وخت کې دوی څه وکړي؟ ځینې وایي چې بهتره ده چې کندې جوړې کړي چې دا اوبه چې د باران راځي دا ضایع نه شي، د عقل عملته جذب شي، د ځمکې لاندې اوبه خو به سطح خو به لوړه شي، ورسره کومک خو به وشي. دا حل لارې دي او کنې دي؟
بله، په ځایي سطح باندې یا د کلو په سطح باندې هغه شی چې کومک کولی شي، همدغه خبره تاسو وکړه چې هلته دوی کندې وکړي، همدغه د بند یو شکل دی، ورکوټه بند دی، دغه هغه کومک چې ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي دغه کومک کولی شي. بل خبرې ته زه غواړم، هغه د قانان چې هغه خصوصا د افغانستان په پرتله کو د افغانستان په جنوبي ولایاتو کې د ځمکې لاندې اوبونه ډېره زیاته استفاده کېږي، سولري پمپونه دي لګولي یا برق لاري یا د ډیزل د لارې، خو د ځمکې لاندې اوبو استفاده په افغانستان په ټولو 15 دریایي حوزو کې کومه پرتله کو، هغه په هلمند دریایي حوزه کې چې اکثره جنوبي ولایات پکې موقعیت لري الته زیات دی. دلته کومنګ تاسو ګورئ زیاتره د هغه فصلونو کښت کیږي چې هغه ډېر زیات یو به استفاده کوي. د مثال د اندوانې ورکوم، اندوانا په افغانستان کې اوسط 300 ملي متر باران منل لري، 300 یا 300 ملي متر باران منل لري په اوسط ډول. په مشرقي ولایاتو کې مثلا شاید یو نیم سل یو 35 ملي متر باران هم نه کیږي جلالآباد کې په کلنۍ توګه. خو د اندوانې پیداوار تقریبا 1500 الی 1900 ملي متر او به مصرفي. هغه اندوانه چې بیرته په افغانستان کې خرید هم دوغنان لري او نه نړیوال مارکیټ ته موږ لیږل شو. نو که یو طرف ته دغه فصل ولې دغه فصل کښت وشي چې هغه د اوبو بربادۍ باعث کیږي، بل په اقتصادي توګه دوی ته کومک نه کوي، نو دوی باید په هغه فصلونو تمرکز وکړي چې هغه کمی اوبه مصرفوي، پیداوار زیات کړي او دوی ته ګټه ډېره راوړي. نو هم دوی ته اقتصادي کومک راوړي، دوی په عمومي توګه د خپل خلکو سره د خپل ملت سره د اوبو په ساتنو کې کومک کوي، د اوبو ذخیرو په ساتنو کې کومک کوي، اوبو ضایعاتو مخنیوی نیسي. بل د دې خبره چې په کلو کې دوی کولای شي هغه د جرګو د لارې ناستې فاصلي دغه بحث نن په رادیو کې دا باید خپلو کې سره وکړي. شاید ټول خلک رادیو ته رسایي ونه لري، دوی باید د مسجد څخه ته باندې دا ووایي چې د اوبو اسلامي نگانه ورته وګوري، د اوبو ضایع ګناه ده. بل طرف ته یو څوک د رزق نه یادوبونه محرومول دا ټول نه غټه ګناه ده. نو که په دغه حساب سره مذهبي نگانم دې ته وګوري او په خپل کې په دې باندې باسو کې نو باید وسپموي د اوبو ضایعاتو مخه ونیسي. چې که چېرته اوبه نه پکار مثلا نل خوله بند کی، نل پرې نه کی چې اوبه ضایع کی، او دغه شان د فصل په شکل کې او هغه دندونه چې دوی کولای شي جوړ کی، همدغه جوړ کی، باید وزمه کې لري الته د اوبه جمع کی، کولای شي بیا دې بیا لري لپاره استفاده وکړي، هم ځمان مسخی منځي د زمکه لاندې اوبه هم تغذیه کوي او دغه
د غنکی رو بایس کړی. دا دی او بودی زیات باندې زه فکر کوم چې لا ډیر زیات تاکید پکار دی مخکې په نه ځای کولو. مخکې قاری صاحب پښتون هم دې مسلې ته اشاره وکړه په څو پروګرامونو کې، مخکې هم دا خبره کړې ده چې ځینې خلک که او دسم کویم هغه واټر پمپ چالانه کی ځکه چې په شمسی انرژي باندې کار کوي، مصرف نه لري ظاهرا د لپاره. نو کېدای شي دی او دس لپاره 2 لیټر او په کاری خو دی ممکن یو بیرل او بزای کی، یا د امداسې دي نورو غیر ضروري شانو لپاره ممکن ډیر زیات یو بزای کی. لیکن ډیر خلک دې ته توجه نه کوي چې کال ته به کېدای شي سش کال کمی برمه 200 متر ژور څاکندلې ده، کال ته به 250 ته ضرورت لري، بل کال ته به 300 متر ته ضرورت لري. لکه یو اوریدونکو چې له فرات څخه ټلیفون کړی ویلو چې په 250 متر برمه کې هم بوبه لڅانه شي راستلې. دې مسلې ته ډیر افغانان پام نه کوي، فکر نه کوي چې په دې مسله باندې، خصوصا تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جماعتونو کې په حجرو کې په دې باندې خبري وکي او دا مسله جدي وګڼي. تاسو فکرونه کوي چې دا ژوند صرف دا نن دی، سبا هم شته؟
بله، د اوبو ضایعات بالکل دا په عمومي توګه کومنګ وګورو، اکثره د افغانستان لوی لارې چې تاسو ګورئ دا تقریبا د هر ولایت داستان دی. الته یو څوک د عمومي سړک په غاړه باندې چاغي باندې دولتي چارواکي دي، هغه باندې بشاید پولیس هم دي، هغه باندې بشاید ملک صاحب او ملا صاحب هم دي. الته چا پم لګولې، واټر پم کې لګولې دي، او د سل افغانانو په بدل کې یو موټر وینځي مثلا. هغه موټر چې وینځي خو دې په ځای چې هغه موږ اکثره لیدلې دي، که تاسو کابل نه نګرا ته سفر کوئ یا مثلا د افغانستان شمال کوم ولایت ته سفر کوئ یا جنوب ته سفر کوئ، په هر 2 کیلومتر کې هم دغه یو دسکا دینه ثبت کړی ده چې په سولر پمپ باندې دي، او د سل افغانو لپاره شاید هغه د ورځې مثلا لس موټر وینځي. خو د لس موټر په یو موټر په وینځلو کې 2000 لیټر اوبه مصرفوي مثلا، تر څو چې دوی ته موټر راشي هغه پمپ همداسې جریان لري، تر څلیری ساعت همداسې دا پمپ روان دي، د اوبو بربادېږي. یو طرف ته اوبه په عمومي سړک قیردار سړک سرک باندې بیږي چې داغه هغه د منځوري سرک خپل د منځوري، بل طرف ته همدغه خلک راځي خپل موټر ورته ودرې او د 500 افغانو په بدل کې 2000 لیټر اوبه مصرفي، او دغه لته سم د دغه کس لپاره باید په بدیل وظیفه یا بدیل کار باندې فکر وشي. دا د حکومتونو وظیفه ده، خو بل طرف ته دغه خلکو لم پکار دي چې دغه سي حالاتو کې د 10 کسانو حوصله شکنی او کې هغه د 500 افغانو بدل کې دغه ظلم ونه کې چې مثلا 2000 لیټر اوبه مصرف شي، کولای شي د خپل کور کې په اسانه سره یا په کم اوبه باندې وینځي. نو یا مثلا د دولتونو یا د اداراتو د وظیفه ده چې دغه سي مخه ونیسي دغه ضایعاتو. اکثره د موټر وینځلو مرکزونه چې دي موټر شویانو په نوم چې یادېږي، ټول خارو کې همدغه عدد دی چې مستقل رواني سهار سهار نه تر مخامه پوره د مخامه تر سهار پوره دغه وبزا کیږي او څوک متوجي نه دی ته او د دې همدان فکر کوي سبا د خپل نسل لپاره د خپل اولادونو لپاره باید زړه سوی ولري چې ترسو لکه څنګه چې هر کال په وجی صاحب خبره وکړله چې تر 400 متره نه خبره ورسېدله 80 متره ته سوال دا چې آیا که دغه عادت چریان ولري آیا لسو کالو کې به بیا همداسې هر کال روانې چې لس متره نور ساجه ورکړي که نه اخیر هلته شی دی یا زه خپل اولاد ته څه شی پرېږدم خپلو لمسیانو ته څه شی پرېږدم نو د خپل سبا باید فکر وکړي او د اوبو د ضایعاتو مخنیوی وکړي که هغه په مساجدو کې دي که هغه په مکتبونو کې دي پوهنتونونو کې دي په مدرسو کې دي نو او په لویو لارو کې مخصوصا موټرشیانو ته ما اشاره وکړله دغه ډېر جدي مشکل دی چې ځمکې لاندې اوبه مصرفوي او د منځه
حال دا دی چې په ځینو هیوادونو کې په ځینو پرمختللو کې سره لري چې بارانونه هم پکې ډېر دي حتی د تشنابونو اوبه بېرته تصفیه کوي او په یو شکل ورڅخه استفاده کوي یو اوریدون کایلرو او بغوری چې دوی څوی ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
روانه نه کې هیله
سلامات اوسې وسال سه مهرباني کوي لکم ولایت څخه
لوګر ولایت
لوګر ولایت څخه ش صاحب وو تاسو په ولایت کې دی او بو وضعیت څنګه دی
ولا دو بو ځکو په ست حالات کې دی لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده دو بو ځت ترس فورز خته کېدون کړه یان دی وبو ځت خرابېدون کړه مخکې بچو وبو په 1500 شلو دی انټروال کې به مترو کې اوس چې موږ کوم د دې دی اوینو چې 10 مترو ته هم لوړ شوی چې دا وبو ځت یو بحران حالت رامنځته شوی
مثال صاحب ستاسو په سیمه کې خلک له وبو څنګه استفاده کوي مخکې مو د اسراف خبره وکړه ډاکټر صاحب هم ویل چې په افغانستان کې ډیر خلک وبو ضایع کوي به هدا او به درغه استفاده ترې کوي ستاسو په سیمه کې څنګه خلک له وبو سره گزاره کوي او څه لزایات او مخنیوي کوي کې نه کوي
بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل زموږ په سیمه کې هم لکه د نورو سیمو په شان د اوبو څخه غیر سالمه ګټه اخیستل کېږي یا اسراف دی کېږي که وګورو په افغانستان په عموم کې د پرمختللې کرنه نشته چې په هغو کې هم یو شمېر د اوبو ضایعات رامنځته کېږي هغه څه ډول چې په کار ده هماغه رقم کرنه کې هم نه استعمالېږي او نورو زیاتره ځایونو کې د اوبو څخه غیر سالمه استفاده کېږي چې دا د اوبو یو نه ختمېدونکي حرارت سره مخ کوي
بل تاسو خپل مشور څه کیندلې دی او کنه
او بالکل سمو د ماسکم له دوه کویانو کیندلو چې د اتیا او اویا متر په مساحت وو چې اوس یو بو نور هم جوړې شوی دی او لګان ستون سره مخامخ دی
بل او به په څه را باسې دی سولر یا لمریزه انرژي باندې او کسانګ
بالکل او بو د سولر انرژي المریز انرژي په سره باسو او که وګورو د سولر انرژي په برخه کې اوس کوم پرمختیا روان دي کوم پرمختګونه روان دي او په هغه هم د اوبو ضایعات هم څه کېږي ځکه زیاتره خلک د دې څخه استفاده کوي او بي اندازې اوبو را باسي چې دا هم یو د ګڼش د لون څخه د اوبو ضایعات برخه کې
بله صاحب ډیر زیاته مننه وصال صاحب سلامت دي اوس یو بل اوریدونکو لرو
سلامونه سروان صاحب تاسو ته ملمت نه بیولا زابلای د زابل لارغنداب شیګان کلینه خبرې کوم
سلامت اوسه زابلای سه مهرباني
ډیر مننه کوم سروان صاحب شموزوم این خبرې ده دا چې کوم تاسو وګورو د افغانستان یعنی هر سیمه کې کچرته یعنی هغه حکومت خپل مسولیت ادا کړي د هر سیمې لپاره به کافي وبو موږ تاسو پیدا کوته چې افغانستان غرنۍ سیمه ده مثلا یو مندر وطن ده هلته کې ولکۍ بند جوړ شي نو حتمن هغه سیمه ټول خلګول شي خو متاسفانه د خپل مسولیت نه ده ادا کړی زموږ د کلی زموږ د محل ارغنده بولسوالی هغه ځوانان هغه سپینجیری قومي مشران دا دوه کاله داسې سرګردان ګرځي ځکه چې د رسمي بند چارې مو د پیلېدو په حال کې به تلغ وسوي نو که چیرته مهرباني وکوي حاکم دولت مهرباني وکړي د خپل مسولیت ادا کړي نو د ارغنده بولسوالی لکه څنګه چې لنوم نه جواته ده یو سرسبز بولسوالی ده دا بادام دا شالت کې درې غډیر زیات باغونه دي، هغه د هر میوې د هر حاصل ورکوونکي هغه به خړوب شي. نو دا چې د افغانستان
حکومتونو یادونه تاسو وکړه دی یو چې مخبل مسولیت نه ادا کوي، خلک څومره ادا کوي؟ هغه خلک چې وسی رسیږي چې له سولار یا لمریز انرژي څخه استفاده وکړي، برمی ووهي، ژور څاګان جوړ کړي، هغوی اوبه څنګه استعمالوي؟ هغومره چې په کار دي او که ضایع کوي ډېری
په دې بخښ کې څروان صاحب که موږ تاسو وګورو، یعنی زه خپله د دې شاهد یم، هلته هم غریب تبا ده، ځکه غریب تبا ده که مثلا یو څوک شتمن ده هغه په خپله ځمکه کې د خپلې ځمکې د خړوبولو دپاره لس برمې هم وهي او په پنځوسو شمسیانو هم اوبه راپورته کوي، خو هغه غریب چې د یوې برمې قدرت نه لري، د دوو شمسیو قدرت نه لري، هغه بیا هم پاتې ده او له خپل حق نه محروم ده. نو په دې بخښ کې زه فکر کوم یو خو خلکو خپل هغه مسولیت نه ادا کړی، باید دوی چې څومره په کار دي، مثلا د پنځه جریبه لس جریبه دپاره یوه برمسې کافي ده، خو دوی متاسفانه هغه شتمن کسان چې دي هغو پنځه برمې هم ورته وهلي دي. نو په دې بخښ کې هم ناغېړي سته، پراخه سته، په دې بخښ کې له ټولو هیوادوالو دا غوښتنه ده البته خپل مسؤلیت باید ادا کړي. دا تر یو حده زه فکر کوم د یو بل مظلوم بیچاره حق ده، ځکه چې هغه مظلوم بیچاره د غټې د ژورې څه طاقت او قوت نه لري تر څو دی وکیندي او اوبه راوکاږي، بلکې هغه شتمن کس بې حده ډېرې اوبه مصرفوي.
ډیره مننه صابلی صاحب، دا روسي خبرې مو ډیره جالبې وې، ششي ته مو اشاره وکړه. ور به شو بیرته ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب، د زابلی صاحب شی موضوع ته اشاره وکړه، مثلا یو څوک وسی رسیږي هغه ژور څاګان کیندي، یو څوک بلې ګاونډۍ دیغه اوبه هم ورسره ختمي کی، فکر نه کوي چې په دې برخه کې قوانین لازم دي؟ حکومتونه باید قوانین وضع کړي او اجازه ورنه کړي چې یو څوک چون شتمن دی نو زړه څلور څاګان کیندي، پنځه کیندي او څومره چې اوبه ساته ټیټیږي دی نورم سي ژوروي او له څنګه ګاونډۍ تباه شي.
بله، سمه خبر ته اشاره وکړه. همداسې ده، په دغه داسې موضوعاتو باره کې قوانین ته ضرورت لري. متاسفانه افغانستان به قانون نه دی بس اوسني حالت کې، تیر دولت کې، جمهوریت دولت کې قانون کې څنګه چې داسې شیان وو چې داسې هغه مخې نیول شو. البته وایدا ویم چې سلسله مشکلات چې هغه مسلسل د دولت مصرفیت په جنگ کې او شاید دولت ونه شو کولای چې دا قانون فرض کې پلي کړي.
هغه حکومت قانون نشوي پلي کولای او دا بیا قانون دی. مشکل دی، افغانستان همیشه داسې دی.
بله، اصلا چونکی اولیتونه فرق کوو، ذکر کوم همدغه هغه منطقو ته شاید دولت هم رسایی نه لرله، جنګونه و، انجینران وجل کېدل، رئیسان وجل کېدل، مثلا هغه مشکلات به وو طبعا په هغه وخت کې. او اوسنی حکومت کې قانون نشته دی او هغې اصلا که تاسو د تیرو شلو ورځو مثلا بسونه وګورئ، ایران خپل اساس کرا او افغانستان سره د اوبو برخه کې جګړه وکړي، مثلا افغانستان حمله وکړي، ازبکستان ناراضه دی، هغوی دغه شان دی. خو په ملي سطح باندې تمرکز هیڅ وخت کې فعلي رهبریت دا نه دی ویلی چې مثلا اوبو واقعا مشکل دی زموږ لپاره، یا د اوبو ضایع یا د اوبو کمښت مشکل دی زموږ لپاره. برعکس فوکس په دې شوی، تمرکز په دې شوی چې مکتبونه به همداسې بند پاتې کېږي، جنکۍ مکتب ته نشي تللی، جنکۍ کار ته نشي تللی. اصلا د فعلي حاکمانو اول هغوی لپاره دا درک د دې مشکل ضرور ده چې دا مشکل درک کړي چې دا واقعا مشکل ده. دغه خبره ده. بله خبره چې هغه ملګري وکړله چې یو څوک چې پیسه دار دی نو هغه برمه کوي او یو څوک پیسه دار دی نو هغه برمه نشي کولی. سوال دا دی که دا غیر پیسه دار هم پیسې پیدا کړي، مطلب دا ده چې آیا دا به هم برمه کوي؟ دلته مشکل دغه ده چې باید قانون پلی شي. قانون وجود نه لري. هغه زورواکی چې دی چې هغه د غریب حق خوري، هغه د سکنو د اوبو حق خوري او ځان له داسې زراعتي حاصلاتو لپاره کار کوي چې هغه لپاره صرف او صرف اقتصادي هغه ګټه لاسته راوړي، نو دلته باید انصاف وشي. دلته قانون د لارې باید د خلکو سره حساب وشي او د هغوی مخه ونیول شي چې دغسې اوبه په یو توازن سره هغه شي مصرف شي. ما وختي خبرو کې ویل چې که یو طرف ته نړیوالې ټولنې نه موږ پرې شوي یو په دغه برخه کې، د افغانستان د پنځه اوزې په صورت عموم څلور اوزې د ګاونډیانو سره شریکې دي، او کله هم نړیواله ټولنه په هغه اوزو کې انویسمنت نه کوي، مصرف نه کوي چیرې چې ګاونډي ملک ته یا ګاونډي هیواد ته دغه نقصان رسی. دغه وجه ده چې افغانستان په هیڅ بند کې نړیوال کومک نه کړی. مثلا که سلمه بند دی، صرف هم کومک کړی او نړیواله ټولنه ویل چې نه، تاسو باید ایران سره باید خبرو ته کښېنئ. دغه شان نړیوال بانک شاید هم د بعضې خبرو تیر حکومت کې چې هغوی نه غوښتل چې دغه پروژې تمویل کړي نړیوال بانک، ځکه هغوی ویل چې تاسو د پاکستان نه نوټیفیکیشن راوړئ چې هغوی اعتراض نه دي پرې برخه کې. هغه دولت د وخت یا وزاران د وخت مکلف دي چې دغه څه کارم چې په تېر دولت کې وشو هغه د دولت د خپلې پدیجې نه شوی دی. متاسفانه اوس چونکې ما ویل چې اولیتونه فرق کوي، د اوبو موضوع اصلا اولیت نه دی د اوسني واکدارانو لپاره، نو څنګه کېدای شي دغه مشکل ته د حل لارې پیدا شي؟ خلک هم مشکل درکې او د خپلو منطقو کې دغه کوالیان دي، کولسوالیان دي یا وزیران دي، هغوی سره شي، هغوی نه وغواړي چې صاحب ته بدل تر راغلی په دغه بس کې ته وزیر ته مکلف یې چې مثلا د اوبو منصفانه تقسیم عملي کړي په افغانستان کې. کوم اصول لري مثلا که مونږ خدای پاک تعالی کو داسې نه ده، خدای تعالی انسان له عقل ورکړی دی، پوهه ورکړې ده، دغه درسګاګانې باید فعال شي، د خلکو ته کار وشي او د خلک باید خپل حق وغواړي. حقونه ورکول کېږي نه، حقونه اخیستل کېږي. خلک باید راشي، هغه که د عمر فاروق د خلافت قصې کېږي، عمر فاروق به د شپې ګرځېدو چې د خلکو احوال واخلي چې څوک وږی نه ده کېږي. نو دغه شان ته د وخت وختداران مکلف دي چې خلکو ته اوبه ورسوي، د رزق په بس یې ورته وکړي، او نه دا چې هڅه خدای پاک ته حواله کړي او هغه دا چې خدای پوه شو کار یې پوه شه. نو خلک هم باید دغه درک یې، ما څنګه ویل چې د سیمې د حاکمانو سره کښېني، په دې برخه کې خبرې وکړي چې دوی څه لري، د داسې مشکل د حل لپاره څه شی لري، آیا قانون شته که نشته، ولې نشته. نو دا هغه عمومي بحث باید راپیدا شي او په دې باندې خبرې وشي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ ازادي رادیو.
بله سلام علیکم.
بله له هلمند ولایت څخه.
بله و د هلمند ولایت سره تاسو سره په تماس یم. ډیره مننه چې په خبرونه کې مزه راکې.
سلامت اوسئ. د هلمند له کومې ولسوالۍ خبرې کوي؟ یا لکم مرکز
د مرکز لشکرګاه شهر څخه د تماس کې
شاده وایس. اول خپل د خپل لشکرګاه یادونه وکي چې الته د بوستون زشته او کنهشته
د ازادي رسو کوونکو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د خوښه ده چې په داسې موضوع کې بحث کوو او ډیره مننه چې راکړ. د خرابوالی مخ ته روان دی، ځکه کوم کسانو چې مخکې برمې او هغه سانونه وهلي دي، د هغو د اوبو خوند ورځ په ورځ خرابېږي او ګرمي هم دلته ورځ په ورځ ډېریږي. نو چون چې ګرمي زیاته کېږي، د هغه زیاته کېږي، اوبه هم زیاتې کمېږي او د اوبو کچه هم دلته ډېره زیاته مخ په روانه ده. ګراته ډېر خطر روان دی. نو په هلمند ولایت په لشکرګاه ښار کې چې د اوبو د کمی سره کوم وخت معلومات نه لرو، په ولسوالۍ کې هم همداشان ډېر زیاته وچکالي شته. او که درته ووایم په یو د هغو ولسوالیو څخه د حضرت ولسوالۍ که درته ووایم، نو دا ولسوالۍ د هلمند ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دي چې پنځه خلک کېږي چې دومره وچکالي راغلې ده چې باغونه او
بل خپل موقعیت ما بدلوي، اواز مو خرابي شي، کله کله بيخي ناوري دل کی شي. دا
څنګه
دا شالت ده؟
نو د نوزاد ولسوالۍ په اړه د ټول چې د اوبو د کمښت او د وچکالۍ سره ډیره زیاته مخ ته چې په د اوبو د کمښت له امله څخه زیات باغونه او پښتونه ټول وچې دي. تور پتیر اخر کې په دښنی اخر کې زبلاړم دا غږ چې ملګنه وکړله، هلته د توم په بستا مکمل کلی کې دوه درې ښه پاتې او بل ځای خو ورته نه انسان د ټول وبه نه پیدا کیږي، ځکه د برمی چې کومي ولسی دي دا غو د وبو کچم خط ډیر خط تللی ده. نو هغه په پښتون ته څنګه وبو انسانان د ټول د پاره وبنه لري. نو اوبه خو د ژوند یو ماده ده، بې له اوبو څخه ژوند ناممکنه دی. ورځ تر بلې دغه اوبه کچه کښته روانه ځي او یو نظر سره مکه چیرې په نوزاد ورسالی کې د فراد بابا په نامه باندې یو فنډ کچيري دغه ورغول سي او جوړ سي نو کېدای شي د نوزاد کلی ولسوالۍ چې د اوبو مشکل سره ډېر مخ کې هغه په خلوځ کې او جوړ شي.
بله سب ډیره زیاته مننه. کور ودان چې ټلیفون مو وکړو یو شمېر اوریدونکو د فیسبوک له لارې هم نظرونه را سره شریک کړي دي. چین افغانانو ته په ګوډه کې زهر ورکوي. د ده په وینا د چین لمریزې هنداري کلی وی خوا سهولت او له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستل دي، خو په افغانستان کې د بنیادي تباهۍ لپاره ژور کار دی. افغانان تل هڅه کوي چې ځان ته زیان واړوي او د نن یوې پیسې لپاره د سبا سل پیسې له لاسه ورکړي. چینایي لمریزو هندارو کنن په موقتی ډول ډېرې وچ او سپیرې دشتې پښتنو او تولیدي ساحو بدلې کړي دي، خو داسې یو حالت را روان دی چې نه یوازې همدغه دشتې بلکې څو چنده نورې ساحې به په دایمي ډول خدای مکړه په وچ او سپیرو ساحو بدلې شي، چې نباتات او حیوانات څه چې انسانان به هم ژوند نشي پکې کولی. د چین د لمریزو هندارو په باره کې ډېرې اوږدې خبرې کړي دي، خو بیا یې په پای کې فکر کوم څو سپارښتنې هم کړي دي. دی وایي چې دولت باید په بازار کې د لمریزو هندارو پیر او پلور په یوه معقوله طرحه کنټرول کړي. دوهم، دولت باید په ساحو کې د اوبو را ایستلو د کنټرول لپاره یوه معقوله طرحه جوړه او عملي کړي تر څو د اوبو په را ایستلو محدودیت وزشی. دا او په خیر کې خپل نوم لیکلی او ډیر ورڅخه بخښنه غواړم، محمد نعیم پوپلو. یو اوریدونکی د ټلیفون لاري لرو، بیا به ورشو استاد اختر ته. د واتس اپ لاري اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنه.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
مانن البته محمد نبی احمدی هم بغلان می تماس دیواله محترم، خدای کی جوړ روغ وسې.
سلامت اوسه احمدی صاحب، په بغلان کې څه حال دی دیو بو؟
سروان صاحب اعتبار وکړه چې موږ تاسو دا مخکې تا دا پیغام ولوست واقعت وګوره سروان صاحب، چې موږ د افغانستان خو ته فکر کوې چې پیړیو پیړیو د افغانستان نه تقریبا د څه فکر کوه سروان صاحب، چې دې په چان تیر شوی چې خبره په افغانستان کې نو بد بختي زره چې دا سروان صاحب شهر کور کې وګوره وساده تقریبا سایکل دی تقریبا وګوره چې وګوره ډیره مصرف کیږي افغانستان کې، نو موږ تاسو ته چې وګورو چې حکومت چې مملکت راځي باید ټول عمر ته فکر یې نه سر دولتي عمر سر ملکی عمر دې ته بدبختانه چا توجه نه کړه، نو اوس هم سری وخت ده که دا پیډي حکومت باید کوشش وکړي چې دا وګورو یعنی ساګان زیات دي که یو باندې ښه کې دوه درې سو کورې سروان صاحب هغه د یو ساه کې پات کې چې نلدوانی کې تقریبا یو هغه ورته جوړ کړي نو هغه ټول استفاده کوي شي. بدبختي ده چې په مخ کې ویل شهر کور کې وساده نو وګورو ډیره کته کته سوي دي، خو بیا خوشبختي ده دا سروان صاحب چې موږ دا سالنګول خونه وقت چې خو برازي یعنی ډیران تر کندوسه پورې د منځ کو پورې خلک مزه کې خړوبې په تقریبا پسونه، نو باید بیا هم کوشش باید وشي چې مزه کلان یو باید ته توجه وشي یعنی بیا ځای مصرف نشي یعنی هغه اندازه وبس چې چاته کار کیږي باید هغه خپلار فرد باید فکر ولري تقریبا او بو سند شي ګونه وای موږ سده او یعنی تقریبا مزه کو او دنیا ته راوړي نه مزه کې کوم اتمن دمرو بنسته یعنی وګ کته زي نو باید ته خلک فکر وکړي چې دا او بو خلاص شي خدای نه خسته بیا موږ مشکلات سره مخامخ یاسو، نو افغانستان کې دا بدبختي ده نو مخکې حکومت ته خاص توجه نه کړ، بیا هم دا زوایم چې دا حکومت باید خاص توجه وکړي او بوته ولې ځوان په وبو باندې سروان صاحب چې وګورئ یت ځوان کیږي نو دا باید خاص توجه وشي. نو سروان صاحب تاسو نن ډیر مننه چې
سلامت اوسئ. کور ودان احمد صاحب سلامت یاست. ور به شو ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب تاسو دې اوریدونکو خبرې واوریدي، لدی مالی میشه چې خلک هم دې خطر ته متوجه دي او زموږ د یو اوریدونکو محمد نعیم پوپل د مریضو هندارو یا شیشو په باره کې نظر درلود او حکومت ته وړاندیزونه درلودل چې په بازار کې دغه د دغو هندارو پلور او پیر باید په یو شکل سره کنټرول کړي، دا ممکنه ده او فکر کوي چې دا یې حل لاره ده؟
زما فکر په افغانستان باندې حالاتو کې شاید دا ناممکنه وي چې د پیر او پلور دغه کنټرول کړی شي. څه شی چې دی هغه عمومي آگاهي ده او ځایي خلک چې دي هغوی دغه نوښتونه استفاده وکړي، لکه ما وختي ویل چې مثلا که په دشتو کې کوچیان کولی شي ولې په اوارو سیمو کې خلک ونه کړي. هر ساز کې د ورخت چې دی هغه باید هغه کې د واورې په شکل کې که د باران په شکل کې هغه ذخیره کړي، هغه هغه مخه ونیسي، د زیات اوبو استفاده ونه کړي. طبیعي حالت چې دي سمه ده هغه که موږ د تلاش نه شولې خو هغه خطر هغه چې کوم دي منفي یا نقصانات چې کوم دغه طبیعي حالت دي هغه مخه نیولای شي تر څو هغه زیاتره زمونږ شخصي اولیتونو پورې او د طبیعت په وړاندې زمونږ رویه پورې اړه لري چې هغه کېدای شي. مثلا وختي هغه یو ملګري اشاره وکړه چې که په کلي کې یو زوردار کسا کیندلی شي او نور د اوبو نه محرومیږي، هغه باید مجبوره شي دغسې حال ونه کړي. سمه ده که هغې سره پیسې یو سا کیندلی شي او سولر پینل لګولی شي، نو باید هغې مخه ونیولی شي. په عمومي توګه ذهنیت دغه رامنځته شي. بل په دغې برخه کې د افسوس دا دی چې مکتبونه بند دي د نیم نسل لپاره چې هغه درس ویلی شي، خو د مکتبو د لارې یا د نورو درسي هغه چې دي که مدرسې دي مثلا یا جمعاتونه، د هغوی د لارې هم تبلیغ وشي او هم د مذهب د نگانه چې موږ افغانان په عموم کې ډېر اعتقاد لرو، خلک ملا صاحبانو خبرو ته ډېر غوږ دي هره جمعې ورځ باندې، که هغوی په دغه تار یو مشکل په توګه وګوري او دغه د خپلو خبرو ایجنډا وګرځي، هم کومک کولی شي تر څو پورې چې عامه پوهاوی د خلکو شخصي اولیتونه بدل نشي. د اوبو په وړاندې فکر نه کوم که د بازار په خرڅلاو په هغې باندې اوسني اداره کنټرول ولرلی شي، ځکه دلته نه اولیتونه نور هم شته، هغې شاید هغوی سره دوی اختوي. نو ضرور دا ګڼم چې د یو کریکولم د لارې، د نصاب د لارې، د مدرسو د لارې او عامه پوهاوي د لارې خلک پرې هغه شي چې اوبه وسپمي او ذخیره کړي.
بله، تاسو چې امدا خبرې کولې ما ته پام دی خار د دې خار وضعیت را ته مې کتل چې په ډېر ځایونو کې ما د بسونو تمځایونه لیدلی دي چې وړوکی بام لري او یو نل لري چې هغه بیا اوبه لاندې ځي، یا به کانالیزیشن ته ځي یا به تر مځکې لاندې هغه واټر ټیبل سره کومک کوي. د بامونو د کورونو ټوله اوبه هیڅ په لارو باندې نه بهیږي، لکه زموږ چې ضایع کیږي هغه ټوله لاندې ځي. نو دلته چې دومره ډېر بارانونه وریږي، دوی دومره اوبو ته توجه کړې ده چې ضایع نه شي، او موږ خو باید چې ډېر توجه وکړو. زموږ یو اورېدونکي احسان الله شینواري لیکلي دي، وایي په کوم ځای کې چې د څلو اوبه نه وي نو خلک مجبور دي چې څاګانې وباسي. زه به درته داسې کورنۍ وښیم چې د څاک اوبو لپاره یو ساعت مزل کوي او د راوړلو لپاره له څارویو کار اخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې وضعیت نو هغه خلک خو باید چې لا ډېره توجه وکړي اوبو ته. هغه هر څاڅکی چې ستاسو خبره استاده چې له اسمانه راوریږي باید توجه ورته وکړي او ضایع نه کړي. یو بل اوریدونکي ولی الله فکری لیکلي، په غرنیو سیمو کې باید چک بندونه جوړ شي. په دې اړه څه وایي استاد صاحب؟
بله، چک بندونه یا دا مسل کې اکثره وختونو کې هم بعضی خلکو د شخصي اغله چوکۍ اخیستو خاطر د چک بندونو د مفکوره ډیره بل شانته غخړې و تشریح کړي و چې هغه ډیر نقصان مونږ ته د ډیرو انسانانو د زیا په شکل کې وشو چې گاونډي ملکونو دغه نه د اوبو دغه بندونو درک کوو چې شاید دغه باندې اوبو بندي شي. ډیر ځوانان مونږ د لاس ورکړ لپاره کې متاسفانه چک بند اصلا مغه ذخیره د ورکوټي په کلیپ کې یو د بیتانې چې جوړي یا یو کلی د خانان په شریکه سره جوړي چې هغه اوبه ذخیره کې دغه چک دیم دی. دغه دولتونو باید څوک منتظر نشي. اکثره تاسو وختي خبره وکړه په پرمختللي هیوادونو کې هر سړی په خپل دغه نوښتي څوک دولت ته منتظر نه. دولت مکلف دی چې یو برخه کې کومک وکړي، سمه ده، خو خلک کولی شي چې دغه ناونه چې دي هغه درې چې دي همغه هلته هغه وکړي، کنده وکړي، مثلا اوبه مالته جمع کړي، همغه کنده نه کولی شي خپل زراعت اوبه کې بیرته همغه ځمکه کې جذبېږي، همغه هلته پیداوار او حاصل ورته ورکړي، ځمکې لاندې اوبو تغذیه باعث هم کېږي. په افغانستان کې څونه ساختماني کارونه وشو، په بلیون هاو ډالر او یورو مصرف شلي، خو سوال دا دی تر اوسه پورې آیا موږ د 1% تعمیراتو یا د ساختمانونه جوړ شوي دي؟ هغې باره کې موږ دا بس شاید تر اوسه پورې نه ویلی چې دا د باران اوبه یا د واوره چې کوم لیږي په دې چت باندې هغه دوی ذخیره کړي او ځمکې لاندې تیر کړي، څنګه چې په دې هېوادونو کې کېږي. دلته ټولې اوبه دولت نه ورکوي، ورته دولت مکلف دی ورکوي، ورته خو هغه ذخایر اوتومات هماغه کور کې یا په تعمیر کې سره بېرته ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي، هغه په کوڅو کې نه بهیږي. نو ضرور څه شی ده؟ هغه دا ده چې په کلو په سطح باندې، د شورا په سطح باندې، د علاقداري په سطح باندې دغه نه وختونه کار وشي. سمه ده که یو ځکه یو څوک مجبور دی، بے وسه دی چې هغه مجبور دی یو کیلومتر دوه کیلومتره مزل وکړي، سمه ده، خو دا د هغه خلکو ګناه ده چې هغه په صراف کې په پاس د اوبو ریکنلی ولې د دوی په هغه ګناه دوی وځپل شي، دوی په عذاب شي. نو دلته عمومي مفکوره کې باید تغییر راشي، او تر څو پورې چې دغه عمومي مفکوره ته تغییر ورنه کړل شي، سم نه داسې به یو یو دغه خلک به په قصرونو کې لویږي، غټيږي، به مزي به کوي، بل طبقه به بیچاره
ګان ډیرو ډیرو سیمو کې خلک مجبور شوي دي، لکه یو چې شرم وکړه چې خپل مینې پریږدي، ځکه چې وبو نشته، لکه دی او دل کې چې ول چې یو سات مزل کې دي څخه دی وبوله پر مجبور دي چې سبا لدې ځای نه کډه وکړي. یو بل مثلا د چې هم دغه چک دیمونه چې دی، یو بل غټ هم دوی ته فکر کوم چې لري چې کسیلونه راځي دي سیل له خطر نه به بچوي. او زمنن ک په دې خبري وکي استاد او د دې لپاره د خبرونه ورسته شي بي دي ک په دې اړه ملن نظر څرګند کړي چې وای ک د دې زمکه لاندې او بو ساته هر څومره ټیټی شي الته یو خلا پیدا کیږي، او سبا د خطر شته چې دغه د دوی کورونم کینی او زمکه کینی.
بلې، دغه چې بندونه چې په اکثره په غریزو سیمو کې چې کله وبر راځي، نو هغه مستقیما موږ د ساختمانونو وطن لرو یا چې دیمونه نه لرو چې هغې د اوبو معنی شي. نو یو په زراعتي اصطلاح کې ووایم، د ځمکې هغه زرخیزه برخه چې دا چې هلته دوی سرې کشیندلي دي، او هغه زرخیزه برخه ده چې هغه ارګینک مواد لري، اغه د منځزي وسر اغه د سیم کې بيږي، او غسين دي گاونډي ملک ته دي دغه زراعت کې کومک کوي. اغه زمونږ ټول سريږي چې کوم د غزمکو کې اغه کړی دي، اغه وي ته دي اغه سره کومک کوي. منګه یو طرف ته خاور زرخیزه د لاس ورکو، بل طرف ته اوبه د لاس ورکو. نو کچې ته دغه بندونه وشي په هر سطح باندې، کې په هر سایز او غ باندې وي، دغه باید جوړ شي. او هغه په چون کې د تغییر د خند وجه شدید بارانونو هغه به موږ آینده کې ډیر ولرو، نو هغه د تیزو سیلابونو مخه نیول شي، زموږ سره کومک کوي چې هغه د اوبو شدت کم کړي، هم زمان اوبو جمع کړي، هلته ځمکه لاندې اوبو سره کومک وکړي. بل تاسو ویل دغه زلزلو شکل کې سم دغه چې کولی شي هغه جیولوجستان په دې باره کې ښه نظر ورکړي. دغه یو مشکل هم شته چې هغه درانه ساختمانونه تاسو به کتلي، مختلف خارونه راپورونه شته دی چې غټ خارونه چې دي په مختلف دنیا کې، هغوی په هر کال څو ملي متره دي که څو سانتي متره ځمکې لاندې روان دي ښکته. نو دغه مشکل هم ورسره شته دی. او په ځمن کې دا چې څنګه چې په ساوت افریقا کې، جنوبي افریقا کې خلک مجبور شو چې کډوال شي، د اوبو د لوازې سکول اوبه هغوی ته نه پیدا کېدلې، خو هلته یو عمومي بحث رامنځته شو، او یو دم خلکو په دې باندې فکر وکړو چې د اوبو باید ذخیره شي، او ځمکې لاندې اوبه ضایع نه شي، مخصوصا سطحي اوبه ضایع نه شي، ځمکې لاندې اوبه لاس ورنکو. نو بیرته هغه کډوالۍ مخه لږه کمه شوه،
بله،
او په ساوت افریقا کې هغه خلک مهاجرت کم شو دیتا. هم زمان دغه شانته د افغانستان په غټ خارون کې کاغه کابل دی، کنګراب، کندهار، یا نو خارون دی، خدای مکه دغه مشکل نه دی یا سبا دی راتلون کې.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستل.
پاتنم پګړدا شروع بابي ملنګ راشه، پاتنم پګړدا پٹ بدل لیلا دا بنگلو شرنکڑی دا ورن ڈکخ کلا شروع بابی